اوریدونکو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په وروستۍ خبرې غړي کې د خپل قربا اشرف مومن سلامونه ومني. وخت ورځې 15 بجې شوې. په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغه وروسته به په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو دریم پړاو په اړه معلومات درکو، او همدارنګه په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار د پاکستان سفر، او د غرنګي نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خلومړی وضو پر خندا ست تا چې تاسو د سات تازه خبر نه ولنګ.
په خیبر پختونخوا کې نن د بلدیاتي حکومت ناظمانو او نائب ناظمانو د منتخبېدو وروسته د خپلو چوکو سوګند پورته کړی. نن د گوادر په ژوني سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو وسوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی، او د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې نن د بلدیاتي نظام ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو وروسته د خپلو چوکو سوګند پورته کړی دی. په یو شمېر سیمو کې دغه عمل سرته رسیدلی. په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند محمد عاصم خان بغیر د سمقابلې د ښار ناظم منتخب شوی دی. هغه او مرستیال ناظم سید قاسم شاه نن د خپلو چوکو سوګند پورته کړ. ارباب عاصم خان د خپلو منتخبېدو وروسته د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دی به د ښار اولس تخیګړې لپاره کار کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو کامیاب امیدوارانو پرون د خپلو چوکو سوګند پورته کړی وو. نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایي ډګر وسلوال برید شوی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دغې صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جیونی خارګوټي کې نامعلومه وسلوالو چې په موټر سایکلو راغلي وو حمله کړې. په دغه وسلوال حمله کې یو انجینیر په دغه وخت وژل شوی، او د بل تختول شوی انجینیر مړی هم موندل شوی دی. د چارواکو په خبره وسلوال په تیښته کې بریالی شوی دی. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې، خو په یاد سیمه کې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې له مودې راهیسې فعال دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتره خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په دغه ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو، له هند سره د پولې په شخړه، په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر، او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. هغه به د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره هم ویني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمباری کې سوار لس مشکوک وسلوال وجلی دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه په هوایی بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند اولی ډلې مشر میرمن نسیم ولی خان ویلي چین د اقتصادي راهداري په معاملات د وړو صوبو ګټې په پام کې ونیسي. نن د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې میرمن نسیم ولی خان وویل د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبې هرکلی کوي، خو باید د وړو صوبو حقونو ته هم پام وشي. هغه زیاتوي
پکار دی چې داسې لائن جو داسې لاب جوړه کی چې هغه د ټول پاکستان سب سے دی یو لاب جوړه شي. یو آج پنجاب له خدای تعالی بچای ورکړي، نو زه خدای تعالی خو بچای ورکړي، نو د دنیا خلک ولې دا کوي چې پنجاب راخي زمونږ ټولو په سر یې مسلط کوي.
میرمن نسیم علی خان وایي چین خپل هم د ډیرو ستونزو نه تیر شوی، نو باید چې په پاکستان کې د وړو صوبو د مشرانو غوښتنو او مشورو ته غوږ ونیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټرشتاین مایر کابل ته رسیدلی، او له خپل افغان سیال سره یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. شتاین مایر نن په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته ورغلی، او له افغان چارواکو سره به په بیلابیلو مسلو خبرې کوي. د افغانستان په هلمند کې د افغان عسکرو د مطبوعاتي دفتر مسول محمد رسول زازی وایي تیر شپه د درو بجو په شاوخوا کې افغان ځواکونو د موساکله ولسوالۍ هغه سیمې بیرته ونیولې چې د تیر اونۍ په چهار شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. زازی وویل په دې عملیاتو کې د دیرشو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او د نوینه زیات ژوبل شوي دي. په دې عملیاتو کې چې تیره شپه ترسره شوي هوایي بمبار هم شوی دی، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د دو دوه نور همکاران دي وبخي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې درې کاله کې سزا ورول شوی چې په نړیواله کچه هم غندنه شوې ده. ګریس چې د آسترالیا د نن یې په سیډنی کې په یو کانفرنس کې وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري چې د دوی سزا معاف کړي. ګریس دغه سزا ناسمه او په سیاسي بنیادونو جوړه شوې ګرځولې ده. ګریس د 2013 کال په دسمبر کې له خپلو دوه نورو همکارانو کاناډایي محمد فهمي او مصري پروډوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول شو. مصر بیا ګریس په فروری میاشت کې له هیواده وویست. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخ اغیز مخه ونیسي. هادي چې د حوثیانو لخوا د مرکز سنا له نیولو وروسته جلاوطنه دی، دا خبره د سودان د سفر په وخت وکړه. سودان د یمنی اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. او بل خبر دا چې د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې ځوانان په نازک روغتیايي حالت کې وو روغتون کې داخل کړي دي. د آسټریا خبري اجنس وایي دا ټرک چې افغان، بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه اتلل، د جرمني سرحد ته سیرمه د پولیسو لخوا ودرول شو. د دغه ګاډي ډرایور چې د رومانیا وو هم انیول شوی دی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې فرخنده اسد وړاندې کول.
په دې غړي کې بواري د خبر پښتونخوا په بلیاتي انتخاباتو کې کما بشو شاوخوا 15,000 نمائندگانو د خپل څوکۍ او سوګن پورته کړو. د بلیاتي حکومت غړي له خپل اختیاراتو څومره خبر دي؟
اختیارات غالب واغت کم شروع که زما وارد باندې زما یو مسئله یا زده اهل کم تطبل وادی و غلطه کنسلان سرطبین نیست زهر کول تریکن و زنشم تجزال تکی غلط با.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر داسې مهال د پاکستان په سفر ده چې ریپورټونه دي چې کېدای شي امریکا پاکستان ته پوځي مرستې ودروي. له دې ګام سره به څه نتیجې رامخته شي؟
پاکستان به مالي مشکلاتو ته مخ شي. پاکستان باندې به د امریکا سره سوخ کمزوري شي. پاکستان به زیات سخت مخ ته اختیار ولري چې د امریکا د مفادو په لاره کې.
په دې نږدې ورځو کې په قبایلي سیمه باجوړ کې یو وار بیا د قبایلي مشرانو هدفي وجنې شروع شوې دي. دا چې د دې تر شا وجوهات څه دي؟
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دې هم دا څه تراغو څه کوتره کیږي او زه په دې باندې سزا یې کیږي عمري یعنی په زرګونو د یو حال نه نیم سو کسان یو ټیم کې ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال له سره اوسه.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت تر زوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په خبر پښتونخوا کې د بلیاتي نظام په دریم پړاو کې نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنه وشوه. پرون په بلیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو نمائندګانو هم د خپلو څوکیو سوګن پورته کړو. په دې اړه معلومات لرو له خپل خبریال شبیر جان چې دا مهال موږ سره د پیښور نه د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان، ستړي مشه، یو څه معلومات لري چې نن کوم ګوندونو غړو خپل سوګن پورته کړو؟ دا هم راته وایي چې ټوله شمیره څومره ده؟
ډېره مننه احسان، بالکل نن د خیبر پښتونخوا په درې ویشتو کې چې کوم د ضلعي ناظمانو، د تحصیل ناظمانو او دغه شان د ټول ناظمانو او نائب ناظمانو چې کوم انتخابات وو هغه تقریبا سر ته ورسېدل. اوس هم هغه عمل سر ته روان دی. سرکاري نتیجې لا تر دې دمخې ته نه دي راغلي. چې کوم غیر سرکاري نتیجې دي یا کوم ځایونو ته چې موږ تللو په پېښور کښې زه تقریبا څلور پولې ټاون تحصیلونو او د ضلعي چې ضلعي ناظمینو چې کوم ځای کې انتخابات کې دغه ملاړو نو په زیاتره ځینو کې په خیبر پښتونخوا کې کوم واکمن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف د دې کاندیدان چې کوم دی هغه بریالي شوي دي او په پېښور کې هم په زندین د پېښور ضلعي نظامت او نائب نظامت دواړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند دي. دغه شان پېښور په څلورو ټولنو کې تقسیم شوي دي، نو هغې کې په دریو کې د پاکستان تحریک انصاف کسان چې کوم دی بریالي شوي دي. صرف په یو سریو کونسل په ټاون کونسل په پېښور کې د پاکستان مسلم لیگ نوازلې. دا شند د سبین نورو برخو کې هم بیلابل رپورټونه دي چې هغه کې زیاتره برخو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مردان کې په عوامي نشل ګوند دغه شند په چرسده کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند. نو د نورو ضلعونو هم مختلف رپورټونه راغلي دي. دې وخت کې د پولینګ چې کوم عمل دی، حتی د پولینګ عمل داسې چې یعنی لاس کار کولو داسې وټونه کول نه و، بس چې کوم ښکاره عمل و چې کوم کسان کوم کینډیډیټ حمایتیان هغه یو وخت کې درته د خطو ګوتې به لګولي. نو زیاتره سیمو کې چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو چې کوم دی هغوی د نظمې او د نائب نظمې سوګن هم پورته کړی دی او لږ شېبه وړاندې واپسته یا سرکاري نتیجې هم مخته راشي. جی
شبیر جان، درته وایي چې څه معلومات لري که نه چې دا ټوټل شمیره څومره ده؟
تاسو آواز کړی سر خو به تاسو دوم چې تقریبا باندې کینډیډیټان هغه په دې کې بریالي شوي دي او دا شان په خیبر پښتونخوا کې په 15 ضلعو کې په 23 ضلعو کې دا انتخابات شوي دي، ځکه چې په 2 ضلعو کې په تورغر کې هغه هم لا د غیر ضلع سټیټس په معاملې دا شان په بونو کې په پاکستان باندې هایي کورټ کې چارکټر نه 25 ضلعو کې څومره تحصیلونه دي د هر یو ضلع په سر او د هر یو تحصیل په سر باندې کوم دي ناظم دي دغه شان نائب ناظمین دي. نو صحیح شمیره به الیکشن کمیشن چې کله خپل شمیره د دې ووټونو سر ته ورسي عمل لږ ورستو براکین لږ ورستو بیا صحیح شمیره تاسو درکوي.
ډیره مننه ستاسو نه شبیر جان، د مشال ډیو خبريال په خبري موږ ته معلومات راکول. او دن کو تاسو مچې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د مقامی حکومتونو غړي به له سبا نه کار شروع کړي او صوبایي حکومت به د په خبره هیڅ قسمه مداخلت په دې کې نه کوي. لکه څنګه چې تاسو وردل په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې وشولې او همدارز پرون په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوو نمائندګانو د خپلو څوکیو سوګن پورته کړو. نو دا چې په دغه نظام کې یعنی په دغه بلدیاتي نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فند په استعمال کې څومره با اختیار وي، په دې اړه د فرخند اسد دا رپورټ وو.
په خیبر پښتونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل څوکو سوګند پورته ک دغه انتخابات مې په درشمه نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینی بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د خزو په مخصوص سیټ کار کوي وای په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوه دي.
دا ځل وایلد وازو شو چې دو کوسو کې دو کونتر شي بلدی کې یونین کونسل کلوری سو تقسیم شو بل په دریو تقسیم شو بل په دوه باندې تقسیم شو. هغه اختیارات رااله خو هغه کم شروع که زما وارد باندې زما یو مسئله یا زه د اهل کم که په بل وارد یو هلته کونسلران سره حل کولو طریقه نه زه نشم چې زه هلته کې حل کوم. داسې خو موږ ټول یونین کونسل کې ګرځېدو موږ ته خپل اختیارات او فنډ به راغی چې کم ځای مونږ لګو هلته کې مونږ لګولی شو. دا در په وارد شنو د وارد وایز چې دی له شانته کې مشکل دي چې تاسو معلومات مې چې زه وارد کې څوک یا وارد څه شي دي یا زه ما د کوم ځای په اختیارات کې نه ریته د خپل اختیارات څه تم چې کوم حدود پوری ما ته اختیارات نه چالو ته څه څه نه کوزه.
دا ځل په دغه نظام کې په ویلج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د خصو لپاره ټاکل شوی دي او د جنرال سیټونو شمیره بعد آبادې په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فند ورکوي چې د غشان دوی په خپل سیمو کې پرمختیایي کارونه اثر ته ورسوي. د پېښور مستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولای شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلرانو ناظمینو سره وي. دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبا کې کوي. دوی به فیصله کوي چې دا 30% د کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی د حکومت طریقہ خرج.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فند استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغه کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې سفرک ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندگان لړ شي هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بر سره باندې ځاډي چې د فرض زوسو بدلم چې زه ان پی سره ما یا جنیس سره ما یا بل پټه چې دې نه مخالف پټه سره نو دې ګورنمنت بیا دې نه پکا دا ورته زما دې دې کم کسان دې نه دي دغه فند او یا دغه ور کوم او دا نو بشاته کوم پکا دا دې کم اپوزیشن والا پټو نه کم خلک منتخب شي نو هغه چې دې خلکو منتخب کړي نو دا خلک هم د دې ملک یو حصہ ده د ملک اوسېږي چې څنګه د پټې د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړیږي چې دا غي مسریات کې انداز شي دې اپوزیشن نن چا وټور کې دا هم خلک دي
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتی نظام لومړی غونډه باکله کیږي او دوی با د کومینټې نه خپل کار پیلوي خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادی مسلې زر تر زره هواري کی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. زو اسلام آباد ته پاکستان وای امریکایي د دفاع اقتصاد او ترګری مخنیوي په ګډون ټولو څنګه کې اهم ملګری دی او د دوانو هیوادونو خ اړیکې او مرستې د ټولو منطقې او نړۍ په ګټه دي. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او امریکا د کمی سلامتۍ د مشیر سوزان رایس ترمنځ شوې. نور تفصیل د ریاض مساخیل په ریپورت کې ورو.
وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د شوی ملاقات دوران په دواړه خيزه چارو سیمایي صورتحال خصوصا د هندستان او افغانستان سره په تعلقاتو او امنیتی چارو خبرې وشوې. د وزیر اعظم هاوس له خوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی پاکستان امریکای سره تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکوي او دا ځکه چې د دوانو ملکونو ترمنځ مرستې او تعلقات نه یوازې د پاکستان امریکا بلکې ټول منطقې او نړۍ په فائدې کې دي. د ملاقات دوران د وزیر اعظم وینا وا چې امریکای د دفاع اقتصاد ترهګره د مخنیوي په ګډون هر اسانګ کې اهم ملګری دی او راتلونکو کې بعد واړخیزه تعلقاتو ته نور وده ورکولي شي. اغلی سوزن رایس ته ترهګره خلاف جګړه او گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو پاکستانی هوډ ستاینه وکړه او وی ویل د پاکستان امریکای ترمنځ تعلقات سمړختر وان دي. د امریکا د کمی سلامتۍ مشیر سوزن رایس د دورې د ضرورت او اهمیت په اړه چې مشال ریډیو د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز د مشر نجم رفیق نه تاسو کو نو دو
میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم معاملہ
ترسو چیز ما ذاتی خیال دے دا وقت اہم معاملہ دا پاکستان او ہند ترمینزا دا جنگ خطرہ دا زدہ گنم چے امریکہ با پاکستان توائی چے دا سی حالاتو کے دا دیر صبر او زغم نکار واخلی او بلا خبرہ دا افغان حکومت او طالبانو ترمینزا دا مذاکراتی عمل دا کم چے دا وقت ولال دے نو امریکہ با لپاکستانا غواڑی چے دا مفاهمتی عمل بیا شروع کولو کے کردار ادا کری نو ما تخکاری چے دا سوزن رائس دا دورہ دا دغی سلسلی یو کڑی دا
یہ وزٹ جو ہے سوزن رائس کا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
د ذکر دا چې اغلی سوزن رایس د خالی په ماسخوتن د پاکستان په دوردنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلې ده. نو موړه با پاکستان کې د خپلې ایسارتیا دوران د سیاسي مشروالې ترڅنګ پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ویني. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم د خبر پانه لاره ویلي چې امریکا ورسره د دفاع او نورو څنګه کې د مرستې ژمنه کړې نو بل خو ریپورتونه وایي چې د شي امریکا له پاکستان سره له پوځي مرستو لاس واخلي ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی شبکې پر ضد کاروای نه دکړي. یعنی دغه ریپورتونه دي. نو همدارازو امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې له پاکستان سره فوجي مرسته کوي له ریپورتونو سره سم دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثر کاروای سره مشروط ګرځول شوې دي. دا چې د امریکا له خوا په پاکستان مالی مرسته درول بعد دوه هیوادونو ترمنځ پړیکو څه اثرات پرې باسي د ملیح امیرزاده په ریپورت کې ورو.
د ریپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له ریپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کوالیشن سپورټ فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دی. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هېوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورټ دی دا څه بند کړ نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقویت پیدا شي چې امریکا چې کومه ده پاکستان سره ملګرتیا کوي دا هغه پوری تصور پر دغه مفاد وي او امریکا یو بې پارا اتحادی دی. بل دا چې ډېر ځله دا کوشش امریکا کړی دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ نو ډېر فایده نه ده کړې. پاکستان ډېر مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی خو هغه خپله پالیسي چې کوم هغه اختیار کړل هغه جاري ساتلې ده. څنګه به دا وشي د پاکستان امریکا تعلقات څه به په نقصان دوره شي؟ پاکستان به مالي مشکلاتو ته مخ شي. پاکستان باندې به د امریکا اثر رسوخ کمزوری شي. پاکستان به زیات سخت موقف اختیار کړي چې د امریکا د مفادو په لاره کې.
په پېښور کې کارپوه ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دنه تر حاصل کړي دي هغه زیاتې دوه تر نه پرېږي دي او د دې کومې ټکانې چې دي هغه به ختمي که داسې تراګر کاروایی پاکستان کې دنه کوي یا ګاونډ کې کوي نو دا غي الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کومور ملکونه بداوي پاکستان به بیا وي چې دا مونږ نه کوي او دې لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز د کوالیشن سپورټ فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمه ایز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کوالیشن سپورټ فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملایږي ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وا. دا حالن چې کوم د ضرب اعظم شمالي وزیرستان کې کوم اپریشن کیږي دې باره کې هم د دې باندې تقریبا 19 میلیارډ ډالر لګي نو که دا مرسته نه وي نو دا اپریشن چې دي دا به سرته نه رسي او پاکستان کې دنه با تر اگر چې هغه با مضبوطیږي او ماته خاري چې هغه با گاوند کې هم مضبوط شي.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب اعظم کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کوالیشن سپورټ فند لاندې پاکستان ته 14 ارب ډالر ورکړي دي چې 14 ارب ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دینه علاوه دي. کچېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کوالیشن سپورټ فند 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
دا وملي حمیزاده چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان په وزیدا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمبار کې 14 مشکوک وسلوال وجلی دي. د پوز د مطبوعاتو څنګه یې اس پی آر تر مخه په هوایي بمبار کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل شوی دي خو وسلوالو د پوز اداوي رد کړی دي. نور تفصیل سیمې د مشالډو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي. د فوزاماډي کوسانګي آی اس پی آر لخوا میډیا ته لګل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نخه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې. آی اس پی آر تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټکانه بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسیدلې. د یادې ډلې ویان عبد الله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایي په وجه کار معلومات ترلاسه کول ګران شوی او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. د نوړاندې د فوج اړیکو څانګې خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي خو وسلوالو دغه دعوې رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د هلمند والیوای د موسی خیل ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی دي. خو د هلمند ولایت شورا یو غړي ویلي افغان ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. تفصیل د اجملان په رپورټ کې.
د هلمند والیوای د موسی خیل په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون لازادې رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې پروانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوي دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله او قواو یو عملیات په مساکلا ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالۍ د مساکلا کامل د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده. بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. ان شاء الله وضعیت بلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دلرو شي نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګشوب لنه ده وختي. د هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مزکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوې دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباري کړي دي. ځینې وسلوال مخالفین ته بمباري لاندې راغلي دي. وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتې دي. نور کې کوم نو جګړه نه ده سوی، پیاده جګړه او نم عملیات، پیاده عملیات سوی دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیتي قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخه د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د اجملان رپورت مورد زو د پاکستان باجوړ سیمې ته په دې نږدو کې په باجوړ قبایلي سیمه کې یو وار بیا د قبایلي مشرانو هدف وجني شروع شوې دي. دا چې د تشا وجوهات څه دي او د دې لوجې څه ستونزې را مخته شوي، تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي داوا کوي چې په باجوړ قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس د غوسیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوی او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وجنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وجنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د ماموندو د امن لخر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ گزار کوي، نو ځکه یې مخ نیوی ګراندې او تردا محل په سونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې لمهنده تللی. خو ملک دفتر خان د دغه وجنو ترشا نااتفاقي لوی سبب ګڼي.
ظاهر ہے کہ بخوم را لگی گیا وغی با ویزو استعمال گرے ہم اپنے باتنی کی لاغی کارو نظر نور نوری نو دوشان تا چی قوم و حکومت متفق میں ازداد دو افایا و نسال لری نو
هله به دښمن سره مقابله کیږي چې دا متفق نه نشي کېدی.
د باجوړ قبایلی سیمې یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوي چې دا مهال په باجوړ قبایلی سیمه کې د 9500 نه زیات قبایلي مشران په هدفي وجنو کې وجل شوي دي.
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دې هم دا سره راغو سکوت راکېږي او زه په دې باندې سزا یې کیږي عمري یعنی په زرګونو د یو هغه نه نیم سو کسان یو کین چې ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل خو دا بوته شمارې را نه بس بیا ورک شي دومره جنګي زمونږ په حال کې ناشې یو غړ غم خبره ده د یو زبردست فکر خبره ده زمونږ د پښتنو لکه د طبیعي خبره ده زمونږ دا وکړو خدای پاک جل شانه جوړه کړي او دا پښتانه یو موټی یو اتفاق شي نو زه وایم چې پښتانه به ټوله دنیا کې یو ځلیدونکی قومي او پوره امن قوم بی.
ملک حسین خان وایي چې د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجنې سره په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلا سره مخ شوې ده چې له وجې ډېر امنیتي او ټولنیزې ستونزې نه هواریږي.
مجید بابر رپورټ مورې ده چې باندې 5:30 بجې شوې نو له فرخنده سره د خبرونو لنډې جوړو.
نن په خیبر پختونخوا کې د ډیر وشتو ضلعو د ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو عمل سرته ورسید. په یو شمېر سیمو کې په ضلعو تحصیلونو کې ناظمانو د خپلو چوکو سوګند پورته کړ. په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند محمد عاصم خان بغیر د سمقابلې د خار ناظم منتخب شوی دی. نن د گوادر په ژوني سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو وسوالو په برید کې یو انجینر وژل شوی دی. چارواکي وایي د بل تختول شوی انجینر مړې هم موندل شوی د دغه پېښې پړه چا نه ده منلې. د امریکا د ملي امنیت سلاحکاري سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې. د وزیر اعظم له دفتره خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزو تعلقاتو له هند سره د پولي پشخړه او په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې شوې دي. د پاکستان پوځ دا وکوي چې پرونی د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباري کې سوار لس مشکوک وسلوال وجود دي خو وسلوالو د پوځ دغه ادعا یې رد کړې دي. په هلمند کې د افغان عسکرو د موسی کلا ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې د تېرې اونۍ په 4 شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدلی هغه بعد افغان چارواکو سره د افغانستان او جرمني د اړیکو په اړه خبرې کوي. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د ده دوه نور همکاران دي وبخي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې 3 کاله کې دورول شوی چې په نړیواله کچه غندل شوی دی. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخه اغیز مخه ونیسي. او د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې شپږ څلوېښت غیر قانوني کډوال پکې وو درې ځوانان په نازک روغتیايي حالت کې موندل دي.
اډونکو دا فرخنداسه چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دا به هم وایي چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د نښتي راپورونه دي او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غستې ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان هندستان په کلکیچ لیکلي دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د هندستان پوز د ګوره باره او دزو سره نور لست نمر شوی او 50 جوبل شوی دي. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولباره نه زپل شوی سیمو دوره کړي د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړي ده. اداري وایي چې هندستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار دا چې په نړیوال کچ دا معاملې را برسي رکړي او د غلړ کې ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي مليحه لودي کردار ډیر مهم دی چې هغه د هندستان د مخ نړۍ ته وخایي. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته هندستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي وی بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډېر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلې نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خو لیکي چې امریکا هندستان ته ویلي د پاکستان په حق لدې بے بنیاده پروپیګنډې نه کوي، ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړې. خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندستان خپلې مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہ وار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوک نه و چې جوهري وسله جوړ کړي. خو چې کله په کال 1947 کې هندستان جوهري دماکي وکړي، نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حمله وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو، نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼه لیکي د پاکستان رینجر ځواک لخوا د تیرې چهارشنبه په ورځ د پټرولیم پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي اسیم حسین نیولو سره د قانوني واک ناسم استعمال کړی دی. د ورځپاڼې په خبره داسې حالاتو سره به کېدای شي د ترګری پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه ځنډولې. مقاله کې راغلي هند د وړاندې نه د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو، ځکه چې هند د افغانستان ځینې غوښتنې نشوې پوره کولې. د دواړو مقالو ځینې برخې له انیس اجمل اورو.
ډان رسپانا په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر اسیم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. اسیم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګري و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی، او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. اسیم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلي او تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د اسیم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي، او داسې قسمه گرفتاریانی چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی وه چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهېږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړي دي، او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغه څو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي رستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نشوي پوره کولی. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیایي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانې د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، راپورونه وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسیټډ پریس خبر ایجنسی د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور داد الله د پلویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو د انختی نه دی تایید کړی، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسیټډ پریس اجانس ته د دې انختو په اړه معلومات ورکړي. تفصیل د اجملان په رپورټ کې.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دوه ورسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور داد الله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاکفان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجودي کومه څه دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سنگيري د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا فکر چې دا منځګړیتوب هم نتیجې نه ورکوي او بل اخره د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو پمنځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر نوموړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي د 15 وسلوال رسلاغه وژل شول چې ملا منصور داد الله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لړیر مودې رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی احمد ربانی له خولې وایي هیلمند دي چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې به د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
تجملان نمو رپورٹ اور دو افغانستان کی پد کی گو د تیر یوی مشت رہی سے چھ د ننگہار پ حسارک خوگیانو شیرزاد ولسوالیو کی افغان گڑو امنیتی زوکونو للوری د دولت زد وسلوالو خلاف چھنی زملیات پیل شوی وو پای ته ورسېدل. امنیتي ځواکونه وایي چې په دغه عملیاتو کې یې تر 150 تنو پورې وسلوال وژلي او تر 300 زیات یې ټپیان کړي دي. نور حال د جلال آباد د مشلو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې په یادو عملیاتو کې تر 250 تنو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیس کې د 201 سیلاب کلوردو کمانډان جنرال محمد زمان وزیری په خوګیانو ولسوالۍ کې خبريالانو ته وویل
د 150 کسه د دوی مړي دي په دې عملیاتو کې، د 112 کسه د دوی ټپیان دي، د دوی 3000 تشکې، 3000 وان، 1000 زیګوایب د دوی تخریب ده، د دوی له موږ بیا نه فرج باندې ونیول چې هم امنیتي ارګانونو ته سپارل دي چې په دې کې سر ګروپان کمانډانان او ماینې خودون کې موجود.
نوموړی زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې له امنیتي ځواکونو څخه ډیر لستنه وژل شوي او درې تنه پکې ټپین شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل
د دغه عملیاتو په ترڅ کې موږ د خپل ملي پولیسو لپاره چې خاص ډول پیسې راکې موږ ډیر لس امنیتي پوسټ چې دغه لپاره موږ استقامت برابر کړ، د هغه پولیسو پر سربېره باندې ډیر شته پر محلي پولیسو نور جذب کړ چې په محل کې مو تعلیم تربیان شروع دي.
جنرال شیرزاد زیاتوي چې دوی په پام کې لري چې د یوشمیر نورو ولسوالیو لپاره هم محلي پولیس اضافه کړي او په خبره یې چې د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو توان لري. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنگېدلی پر ټولو هیوادوالو غږ کوي چې دوی سره د وطن په ساتنه کې مرسته وکړي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د وطن خدمت په هر مسلمان باندې فرض دی چې هر ملک ودان دې زموږ اساس ملک روان دي. باید موږ خو شخصي دي کې نظامی دي کار ارګان دي، باید خپل وطن خپل خدمت وکړو چې داسې خدمت وکړو چې د خپل مور غوندې د خپل خاورې خدمت وکړو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد مشال راډیو ته پراستول شوی برېښنالیک کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې 29 تنو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، 14 ټانکونه او 9 رینجر ګاډي ویجاړ کړي. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو ادا نه مني. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال راډیو خبرونه ته غوښتي دی. ډیلی بیسټ وی پانی د پېښور ایڈورډز کالج جلاوتنا پرنسپل ټایټس پریسلر یو مقاله خبره کړي چې سر لیکي دی ولې پاکستانی ټولنا کې برداشت په ختمېدو دی. ته د مقالې غټه برخه لګې د می ورستو د پېښور ایڈورډز کالج جلاوتنا پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې جنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو عمر چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبي چې د 15 بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تور نه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د دې په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 رهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پریسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سغدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له عین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سغدریزه پر لور روان کړي. د دې په خبره د پاکستان عین هر چاته د مذهب پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطنا پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی، او پاکستان کې د یوې لوی تعلیمي ادارې پېښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2300 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دوان لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګرۍ ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. دغه په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دی له حکومت سره وي. ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دی. نو همداراز پر چارټر لانجا راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ہندوستان ٹائمز ورسپاڼه لیکي پاکستان او چین د کاشغر گوادر کوریډور پروژه د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ډیره مهمه ګڼي، خو پاکستان کې ځینې ګوندونه بیا وایي چې د کاشغر گوادر کوریډور د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یوازې پنجاب ته ګټه ورسیږي. ورسپاڼه زیاتوي چې د چین چارواکي پر دې اندي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به دا کوریډور د وسلوالو پر وړاندې یو خوندي لار هم وی. د مخالی غټي برخه لانی ساجملو.
ہندوستان ٹائمز رسپانه لیکي په ستمبر میاشت کې بعد د پاکستان او چین پر مختیایي ډلې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلويخت پروژو ته حتمی شکل ورکړي. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري پروژې شپږ سلويخت ارب ډالر خرچ راځي او دواړه هیوادونه دا د یو تعمیراتي پروژې نه زیات مهم ګڼي. مقاله لیکي د پروژې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او په نړۍ کې به د چین اقتصاد لا نور پیاوړی شي. رسپانلی کې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلور دیرش اربا ډالر فنډس به د انرژي پروژو ته ورځي او په دې کې به د نیمایي څخه زیاتې پیسې بیا د بجلی پیداوار لپاره ورکول کیږي. د مقالې تر مخه کله چې د هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی گریډ سټیشن ته لس زره او سلور سوه میګاواټه اضافي بجلی ترلاسه کیږي. په پاکستان کې د چین پخانی سفیر ویلي وو په پاکستان کې د اقتصاد ښه کولو لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په سرګنده ډول ویلي وو چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمېدو وړاندې به د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د ماضي یوه خبره پاتې شوې وي. مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاکار کیسر بنګالی ویلي دي چې د کاشر گوادر موجوده پلان به د وروسته پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي. دغسې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر ویلي دي چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي. نوموړي ویلي دي چې کاشر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي. مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسولو د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړول شي. د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف تیره میاشت دوه واري خبرداری ورکړه چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 2000 امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 8000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ریپورټونو لمخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمن هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي. مقاله لیکي د چین ادارو پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکو اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده. ہندوستان ٹائمز لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه وزي چین د کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري. خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین د لړکې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده، یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنا زیاته ترهګري ده. مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی لپاره مهمه ده، خو د پاکستان خوندي ساتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سینټ کې خیمه کمیټې ته په یو غونډه کې څرګند شوی چې خبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناخت کارډونو او نورو دستاویزاتو نوکریانی ورکړل شوی دي. په اړه تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمین باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو. په دې موقع انکشاف وشو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قائمه کمیټې چیرمین اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیا نه شوې دي باید چې دوی تر راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. پدی اڑا سینیٹر باز محمد مشال ریڈیو تا زیادہ کڑا
باقی چیز آگا تقریبا 3,156 کے بدے کے 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ٹیچنگ تا پکے نان ٹیچنگ تا ہم پکیشتا فورم پکے شامل دی صرف دے خیبر پختونخوا دی 2008 نا ہونی تھا 2013-14 پورے شوری منکو داو دے چھ منکو ٹول ریکارڈ راوڑے سرا دے ایڈریسز چھ کم فرقا تا تمرا کسان چھ دی دے تعلق کے کم دے سرا دے آیا دے پشاور سرا دے مردان سرا دے بنو سرا دے چا سرا دے چا سرا نہ دے او بل داغا دا دے چا پا حکم بازے دا دومرا کسان آخیست شوی دی
کلیچ مشال ریڈیو پا دے حق لا دا خیبر پختونخوا دا حکومتی ڈلی تا صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم نو پختل نو دا غوی ناوا
دیکھی تے کم خبر آتا چھ کم ہوکڑا چہرہ دیکھی نوکریان بخ نوکریان شوی دے او پا دے کڈو مسائل نشتا پا دے کی شانکار نشتا نو زخ ویما چے مسائل او شان خدکار نئی نو دا غٹ والیشن دے او بالکل لکا منگا فکیائی دا آخ پاشی دا او دا انصاف پاشی دا او خبا دے کی منگ پا خبول کم دن بے انصافی کون زما بخل چے پیشی تا قابل قبول نرے منگ با دے بانے بالکل زما بخل چے وی علا ویم ایکشن آلی منگ با ویم ایکشن آلی و با دے تائیغات با منگ کوا خیبا کمیٹی جو چے دا خبر آئی خط پا دے کسم رہ دے او آئی خط پا کسم رہ نشتا اگر برس کا آئی خط پا کیوں دا آئی مطابق پا سزا اور کون سیل
دا سینیٹر باز محمد پا خبر چی دوی بدا معامل سر تا رسوی او کپا دے کی دا تیر حکومت او کا دا موجودہ حکومت خلق شامل وی نو دا ہغوی پر ضد با پا ہر جوڑ کاروائی کی گئی سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
لہ اسلام آباد زو چوکا درتا دا ورسک دا ڈیم نا تر دا یکا غنڈا پوری دا وط تلی اوبو نهر اوبو کمیو دو یک غوند کروندگر وای چې د هغه زمکو ته اوبو نه رسی چې لوجه لګو زیات 2000 کړه زمکا د وړي په موسم کې شاړوي دغه کروندگر ګیله هم کوي چې د مچنۍ کروندګرو په نهر کې غیر قانوني ناخي یا لختي وستلی دي چې لوجه اوبو کمی دي تفصیل د شنواز سرغزی په دې رپورت کې
د ورسک د بنه وتلی هغه نهر چې په میچنه تیر شوی او تر د یکاون پورې وتلی دی د اوبو د کموالي لوجه د یکاون کروندګرو ته اوبه نه رسی ځینې کروندګر دا هم ګیله کوي چې د ورسک د بن سره نږدې د آباد زمکو کروندګرو په نهر کې ځای په ځای غیر قانوني سوري کړي او خپل زمکو ته ترې ناقي او یا لختي ویستلی
نو حسن ولی خبرې کوم اوس غیر قانوني ناقي د میچنه د نهر نه خلکو وهلي زمنګ د املوکو ډیر خایسته باغونه دي هغه باغونه زمنګ نه خراب شو چې کله میوه ونیسي د اوبو د نه واجی
بلخوا د میچنۍ بنگلو د سیمه اکبر خان وای چې غیر قانوني ناقي هیڅ یو چا هم نه دی جوړې کړې
تقریبا یو درې هفتې مخکې اوبه بند شوې دا باران نه شوې هغه بلدارانو د اریټیشن په رپورټ باندې په آرډر باندې هغه نیار بند شوې وه هلته اوبه کمې شوې وې هغوی ته که نه بل نیار د شګې ډک دی اوبه ډېره نه ده اوبه کمه ده په دې وجه باندې اوبه نه کېږي
هم د یکاون یو بل اوسېدونکی او کروندګر انجینیر معلم افضل مومند وای چې په نهر کې د اوبو کموالی د ولسي وګړو د لاسه نه بلکې د حکومت بې غوري ده
دا خو چې کوم دی نیر نه ده دا خو اسناله ده نو په دې کې دومره اوبه راځي چې هغه صرف د میچنۍ والو لپاره هم کافي نه دي چې قصور دی کنه دا قصور اصل کې د نیر ده ځکه چې نیر انتهایی ورکوټه ده
ارشد خان مومند چې د میچنۍ د داخلو اوسېدونکی دی او هغه وای
نیر غټې ده لازمي په کار دي چې یاره د نیر اوسنه او غټ شي چې د خلکو تم ته پیدا ورسي په نیر کې بعض ټایم کې
خو حکومتی چارواکی وای چې هغه د فاټا سیکریټریټ اریګیشن محکمې ته د نهر د لویوالي ویلي هم دي خو لا هم پر کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د محمد ایجنسی د کوغن د سیمې د کروندګرو ستونزو په اړه رپورت اورېدو وخت شوی دی درې منټه کم شپږ بجې او د نن ورځې د ناسا خبرونو وروستۍ شیبې د نن ورځې چې له فرخنداسه د وروستۍ لنډ خبرونو اورو
نن په خیبر پختونخوا کې د دیرویشت ضلعو د ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو عمل سرته ورسېد په یو شمېر سیمو کې په ضلعو تحصیلونو کې ناظمانو د خپلو چوکو سوګند پورته کړ نن د گوادر په ژونی سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو استوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی دی چارواکي وایي د بل تختول شوي انجینیر مړی هم موندل شوی دی د دغه پېښې پړه چا نه ده منلې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایسن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلي د وزیر اعظم له دفتر خبرې شوی خبر پانی تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقات له هند سره د پولي پښخړه په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې شوې دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباري کې سوار لس مشکوک وستوال وجري دي خو وستوالو د پوز دغه ادعا رد کړې دي. په هلمند کې د افغان عسکرو د موساکلا ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې د تېرې اونۍ په چهارشنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدلی هغه به د افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې کوي. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د دو دوه نور همکاران دي وبخي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې درې کاله قید اورول شوی چې په نړیواله کچه غندنه شوې ده. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخه اغیز مخه ونیسي. او د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو درې ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې نیولې دي.
اردن کوم د سره د مشل ریو د نور زین ساته خبرونه پای تر چیږي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو بیا د مشل ریو خبرونه شروع کیږي. هم دې چپو تاسو د ډیور ډیو خبرونه اوریدئ. خپل قربا سلام محمد فیض اجازه ورکړي د الله پامه.